السلام علیکم د ازادي رادیو خبری مجلې تر شرغلاست زملالي بشریم تاسو د ازادي رادیو خبری مجله اوري په لومړي سر کې به یو څو خبرونه تاسو ته واورم. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده. همداراز به واورئ چې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده، او د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر د طالبانو له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره لیدلې دي. د خبرونو په تفصیل کې غواړم تاسو ته د همدغو خبرونو ترڅنګ نور هم مهم خبرونه واوروم. تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ، د ازادي رادیو خبری مجله ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې. ښاغلی ګوتریش د ښځو د حقوقي حیثیت د کمیسیون 28مې غونډې ته په بخښنې سره 34مې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګ د افغانستان یادونه هم کړې ده. ویلي دي چې طالبانو تر 500 ډېر فرمانونه خپاره کړي دي چې د ټولو هدف د ښځو د حقونو ځپل دي. هغه د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره چې اوس مهال د په وینا له خطر سره مخامخ دي د بیړنیو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی دی. په تیرو دوو نیمو کلونو کې له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند ټول نړیوال اندېښمن کړي، او ویل کېږي چې یو لامل یې چې تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی همدا دی. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده. د یو ان ډی پی د افغانستان څانګې نن پر اکس شبکه لیکلي چې کرنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د اقتصاد د ملا تیر دی، او زیاته کړې ده چې دې ادارې د 20,000 کلیوالو بزګرو ښځو په ګډون له 9,000 زیات افغان کروندګرو د کرنې د پراختیایي خدمتونو اړینو توکو او شتمنیو له لارې پیاوړي کړي دي. د افغانستان په ډیری سیمو کې اقلیمي بدلون او وچکالیو پر کرنې هم ناوړه اغیز کړی، خو وروستیو ورشتونو بزګر هیله من کړی دي چې دا کال به له خپلو ځمکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بختیار سعیدوف د طالبانو له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په لیدنه کې پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کړې دي. د ښاغلي برادر دفتر خبر ورکړی چې په دې کتنه کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ترانزیت پر زیاتوالي، د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا، او د اورګاډي پتلۍ شبکې پانګونې او د برېښنا د لیږد په اړه نن د مارچ په 12مه په کابل کې خبرې وشوې. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر د طالبانو د حکومت د لومړي وزیر د اقتصادي مرستیال په حواله ویلي چې هیواد یې چمتو دی چې په نږدې راتلونکي کې په تاشکند کې د طالبانو د سفیر کوربه وي. ازبکستان له تیرو دوه نیمو کلونو راهیسې د طالبان له سرپرست حکومت سره اړیکې لري، او د روان کال د فبروري په درېمه نیټه شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې په تاشکند کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپارل سو. او ریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو او رید ازادي رادیو خبرونه روانه ده. اوس هم یو څو نور خبرونه. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې یوې ولس کلن انجلۍ یو څلور کلن ماشوم وژلې دی. د چارواکو په وینا دا پیښه د واغیز ولسوالۍ په شمشیر کلی کې شوې ده. د غزنی امنیه قومندانۍ نن په یو بیان کې ویلي چې انجلۍ دا ماشوم په ډبر وژلې دی. بیان زیاتوي چې د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. د بیان د مخې د پیښې په تړاو تورنه ماشومه او پلار یې نیول سوي، او د پلټونو لپاره د ولسوالۍ مرکز ته لیږل سوي دي. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. اسرائیلو د روژې د مبارکې میاشتې له پیلېدو سره سم د غزې پر تړانګه درنې حملې پیل کړې چې په لړ کې لسګونو کسان وژل سوي دي. د غزې د روغتیا وزارت په حماس ډلې اداره کوي، او دا ډله د اروپایي ټولنې او امریکا له خوا څخه تروریسته ډله اعلان سوې ده. نن یې وویل چې د اسرائیلو له حملو وروسته په تیرو 24 ساعتونو کې د 18 کسانو مړې موندلې دي. امریکا او اروپایي ټولنه مخکې چې ویلسول د حماس ډله تورستي ډله پیژني. متحده ایالاتونو، مصر او قطر په تیرو څو ورځو کې هڅه کوله چې د روژې په میاشت کې په غزه کې اوربند ټینګ کړي، خو دغو هڅو نتیجه نه ورنه کړه، او تر اوسه د جګړو د پای ته رسېدو هیڅ نښې نه ښکاري. او د روسیې دفاع وزارت په ایوانوفو سیمه کې د یوې پوځي الوتکې د لوېدو خبر ورکړی دی. د دې وزارت په وینا دا ال شپږ اویا نظامي الوتکه چې اووه مسافر او د الوتنی اته عمله پکشي سپارول نن د مارچ په 12مه د ایوانوفو له هوایي ډګر څخه د الوتنی پر مهال ولویده. د راپورونو له مخې د الوتنی پر وخت د الوتکې یوه انجن کې اور ولګید او پیښه رامنځته شوه. د روسیې د دفاع وزارت په اړه په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا د الوتکې مسافر یا عمله ژوندي پاتې دي که نه. د خبرونو پای اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو واوري د ملګرو ملتونو د شوزو د برخې اجرایي مشروای افغانستان کې د شوزو په حقونو لوی ناورین روان دی. همداراز به واوري چې د هند، افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو مذهبي لشکیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. په دې خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له افغانانو څخه غوښتي چې د طالبانو حکومت په بند کې د ښځو د حقونو او د پوهنې برخې فعالانو د خلاصون لپاره د عدالت وغواړي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
اوریدونکو تاسیز مرجغله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. د ملګرو ملتونو د شوزو د برخې اجرایي مشروای افغانستان کې د شوزو د حقونو لوی ناورین روان دی. سیما بهوس پر خپل اکسپانل کلی چې په نیویارک کې د افغان شوزو له یو شمیر استادو سره کتنه کې ټینګار کړی چې په پریکړو کې د افغان شوزو د ګډون لپاره د زمینی برابرولو په برخه کې باید تل پاتې اقدامات وسی. په ورته وخت کې شمیر افغان جونیا او ښځې وایي چې ټول بنسټیز حقونه یې نقض سوي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه راپور اورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمیرو هیوادونو کې د ښځو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه وښوده. خغلی ګوتیرش چې پرونې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون اته شپېتمې غونډې ته وینا کوله، د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو ته په اشاره وویل طالبانو له 15 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې له منځه وړي دي.
په ټوله نړۍ کې شخړې او بحرانونه د زیاتېدو په حال کې دي چې په نجونو او ښځو ویجاړونکي اغېز لري. په افغانستان کې طالبانو تر 15 زیات فرمانونه صادر کړي چې د ښځو او نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي هر سجر په نړۍ کې د ښځو د حقونو د دفاع په بیړنۍ اړتیا هم ټینګار وکړ. بلخوا د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمې غونډې ته په پرانیستون کې وینا کوي. د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایي مشرې سیما بهوس وویل د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینې نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیه پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. هغې په ټولو شخړو کې د جنسیت پر بنسټ او له نجونو او ښځو سره هر ډول تاوتریخوالی هم وغنده. په ورته وخت کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره دروتی استرادا تانګ وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې د ژوند له ټولو چارو حذفېږي. هغې چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو کمیسیون اته شپېتمې غونډې ته یې وینا کوله وویل
اجازه راکړئ چې ستاسو پام د افغانستان قضیې ته راواړوم، چېرته چې نجونې او ښځې د یو ځپونکي او د جنسیتي اپارتاید رژیم تر سلطې لاندې ژوند کوي. اوسنیو شرایطو سخت فقر لا زیات کړی دی. په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې له عامه ژوند څخه لیرې کېږي. د زده کړو، کار، روغتیا، عدالت ته د لاسرسي، سفر او لباس په برخه کې د هغوی حقونه په جدي توګه محدود شوي دي.
پنجونو د زده کړو د بندیز په اړه وویل د نجونو په زده کړو بندیز د راتلونکي لپاره د هغوی د ژوند فرصتونه په جدي توګه کموي او هغو کسانو لپاره چې لاله وړاندې په فقر کې ژوند کوي شاید دا ناوړه دوره پای ونه مومي. د طالبانو حکومت بیا تر اوسه د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو د وضعیت په اړه په جوړې شوې غونډه کې د افغان نجونو او ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. خو پرون یې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي په میدان وردګ کې یوې غونډې ته ویلي په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او په دې تړاو د لویدیځو هیوادونو اندېښنې بې بنسټه دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي بیا د ښځو وضعیت په اته شپېتمه غونډه کې د افغان نجونو ښځو په اړه له پیل شویو بحثونو هرکلی کړی دی. رینا امیری په خپله اکسپانډ لیکلي په افغانستان کې پیچلې ننګونې باید د هغو اصولو او مهارتونو پر بنسټ حل شي چې د افغان نجونو ښځو لخوا رهبري کیږي. د ویلو ده چې د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د کمیسیون اته شپېتمه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه او ټاکل شوی تر راتلونکو لسو ورځو دوام وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له افغانانو غوښتي چې د طالبانو حکومت په بند کې د شوزو د حقونو او د پوهنې برخې فعالانو د خلاصون لپاره دی عدالت وغواړي. دغه سازمان له خلکو غوښتي چې د طالبانو حکومت استخباراتو رئیس ته په لیک کې د شوزو د حقونو د فعالې منیجې صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمی د خوشي کولو غوښتنه وکړي. نور جزئیات په دغه راپور کې اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د عدالت غوښتنې کمپاین په دوام کې له افغانانو وغوښتل چې په لیکلي ډول د ښځو د حقونو فعالې منیجې صدیقي او د زده کړو د دوو فعالانو صدیق الله افغان او احمد فهیم عظیمی د بې قید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه وکړي. دغه سازمان ویلي چې خلک باید خپلې غوښتنې د طالبان حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ادرس ته واستوي. د بخښنې نړیوال سازمان د دغو فعالانو نیول خپل سری بللي او ویلي دي چې د طالبان حکومت د دغو فعالانو پر ضد هیڅ اسناد نه لري، خو بیا هم دوی په بند کې ساتلي دي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ نیول شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان هیله څرګنده کړې چې د طالبانو پر حکومت د کورنۍ افکارو زیاتېدونکي فشارونه د دې لامل شي چې دغه فعالان له کوم قید او شرط پرته خوشي شي. احمد فهیم عظیمی او صدیق الله افغان چې د فکر بهتر په نوم د ښوونیز سازمان غړي و، تیر کال د اکتوبر په 18 د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا د کابل په کارتیچار سیمه کې د دوی له دفتر خونی وشول او د بخښنې نړیوال سازمان او د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ دوی د طالبان حکومت د استخباراتو په څلوېښتم ریاست کې دوه اویا ورځو بند وروسته د څرخی پله زندان ته ولېږدول شول. احمد فهیم عظیمی ته نږدې یو کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ احمد فهیم عظیمی او د هغه همکار صدیق الله افغان محکمې ته ورغوښتل شوي وو او د دغو دوو فعالانو لخوا د لګول شویو تورونو د ردولو له امله یې دوسیه له پرېکړې پرته پاتې شوه او د ده د ادعا له مخې ټاکل شوی چې د طالبان حکومت به د دوی په غیاب کې پرېکړه وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اخر کې دوی بیرته د سرخی پله زندان ته ولېږله. وی ویل موږ شاید په غیاب کې فیصله وکړو. همداسې یو څه یې وویل، هم قاضي او هم یې محرر دا خبره وکړه چې له دوی څخه مو کومه پایله ترلاسه نه کړه، نو په غیاب کې فیصله کوو.
هغه دا ادعا هم وکړه چې د طالبان حکومت د عامه امنیت د محکمې قاضي او همکاران یې د زده کړو پر دغو دوو فعالانو فشار راوړي چې پر دوی لګول شوي تورونه ومني. د هغه په وینا د احمد فهیم عظیمی او د هغه پر همکار صدیق الله افغان د طالبان حکومت له لوري لګول شوي تورونه د حکومت ضد کړنې لکه د لاریونونو په لار اچول او قطر ته د زده کړو لپاره د نجونو لیږل بلل کېږي. د افغانستان د خودجوشه خوځښت غړي منیجه صدیقي هم د تېر زېږدیز کال د اکتوبر په 9 د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا ونیول شوه چې تر اوسه د څرخی پله په زندان کې ده. د یاد خوځښت یوه غړي لیلا بسیم د بشري حقونو دغو فعالانو لپاره د بشري حقونو بنسټونو او خلکو پر عدالت غوښتنه نیوکه کوي.
بخاطر دادخواهی منیجه صدیقی و کسای دیگه
د منیجه صدیقی او نورو هغو کسانو لپاره چې د طالبانو په بند کې دي، لبد مرغه هیڅ عدالت نه غوښتل کیږي. ټول داسې غلي دي تباوی چې هیڅ هم نه دي سوي. همدغه سکوت او چپتیا طالبانو ته انرژي ورکوي او د دې لامل کیږي چې دغه تګلارې ته دوام ورکړي او ډیرې شدي په خپل بند کې وساتي.
میرمن بسیم ادا کوي چې د طالبان حکومت منیجه صدیقي د حقوقتلو په تور په یو نیم کال بند محکومه کړې ده. د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو غوښتنو او ادعاو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې یې طلوع نیوز ته تایید کړې وه چې دغه فعالان د اسنادو او شواهدو پر بنسټ د شریعت او قانون خلاف کړنو په تور نیول شوي دي او د دوی محکمه به په دې اړه پرېکړه وکړي. طالبانو پر افغانستان نه بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی پر کړنلارو نیوز کوونکي ګڼ شمېر معترضین او فعالان ونیول او بندې یعنی کړل چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي شول او نور یې لا هم په بند کې دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو. نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي طالبانو له 50 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې له منځه وړي دي. انټونی ګوتریش پرون د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان د کمیسیون شپږ اته شپېتمې غونډې ته په وینا کې وویل چې د افغانستان په ګډون په ډېر شمېر هېوادونو کې د ښځو د اوسني وضعیت لپاره اندېښنه لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما باهوس ویلې د افغانستان په ګډون د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې نجونې او ښځې د هغو جګړو بیه پرې کوي چې دوی پکښې اصلا ښکېلې نه دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایه مشره سیما باهوس وایي افغانستان کې اوس هم د ښځو د حقونو لوی ناورین شته. هغلی باهوس د سشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغان ښځو له یو شمېر استازو سره کتنه کې ټینګار کړی چې د پرېکړې کولو په ټولو برخو کې چې د افغانستان په وضعیت اغېز لري د افغان ښځو د ګډون لپاره د زمینې برابرولو برخه کې تلپاتې اقدام وشي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازوالۍ هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو برېټانیا او د نورو بنسټونو په ګډون د دوشنبې په ورځ د غونډې کوربه و. دا غونډه په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان نجونو او ښځو له نظره د امنیت بیا کتنه تر عنوان لاندې په نیویارک کې شوي. په لیکنه کې وړاندې راغلي په دې غونډه کې په نجونو او ښځو د فقر اغېزو پایلو په اړه هم بحث شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازوالۍ زیاده کړي بې له شکه چې فقر کورنۍ مجبوروي چې د خوړو د پیدا کېدو لپاره غیر ممکن انتخابونه پیدا کړي او دا وضعیت نجونې او ښځې هغو موقعیتونو ته بیایي چې تر ټولو ډېرې اغېزمنوي. د استازوالۍ په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازې لانا زکینوسی بل قوله دا هم لیکلي چې هغې په دې غونډه کې ټینګار کړی دی چې له خپلو حقونو د ښځو محرومیت نه باید اشتباها له دین سره وتړل شي، ځکه د نوموړې له قوله دا محدودیتونه له اسلام سره هیڅ اړیکه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال چې د نجونو په زده کړو، کار، سفر او ټولنیز ژوند پراخه بندیزونه لګولي، خو تل خپلو کړنو ته د شریعت په چوکاټ کې د فرمانونو عملي کېدو نوم ورکړی. بلخوا یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي ټول بنسټیز حقونه یې نقض شوي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په تخار او بغلان کې دوه نجونې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
خانم ها سخت در خزه په دې حکومت کې ډېرې په تکلیف دي. زه د یو افغان مېرمنې په توګه هیڅ ترې خوشاله نه یم، ځکه موږ هر وخت تر ګواښ لاندې یو. له دې امله چې ښځې یو د زده کړو او کار حق نه لرو، تر ښار آرامې تللی نه شو، ازادي نه لرو، یعنې په داسې وضعیت کې یو چې ملګري ملتونه باید موږ سره همکاري وکړي.
همکاري وکنه نقش زنان
یا اوسنی حکومت کې د ښځو ونډه نه ده چې کومه ده، بلکې اصلا نشته. که تیر ته وګورو ښځو د سیاست په ګډون په بېلابېلو برخو کې فعال ګډون درلوده، خو اوس ورځ تر بلې له خپلو حقونو لرې کېږي.
بلوري ته د شنبهای ارغواني غورځنګ په نجونو او ښځو د لګول شویو بندیزونو له امله د طالب مشرانو د محاکمې غوښتنه کړې. د دې غورځنګونو په ایکس پاڼه په یو ویډیو کې دا کړي چې د طالبانو حکومت د اسلام تر نامه لاندې نجونې او ښځې له ټولو اسلامي او انساني حقونو بې برخې کړي او په کور کې زنداني کړي دي. خو له دې ټولو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو پر وړاندې خپل دریز نه دی بدل کړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمانو مذهبي لژکیو کډوالو ته تابعیت ورکوي. د هند دولت ته دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په 2019 کال کې د دې هیواد د تابعیت تعدیل سوی قانون به عملی کوي چې لمخې به یې د دریو یاد سوي هیوادونو غیر مسلمان هغو کډوالو ته تابعیت ورکړي چې د 2014 کال څخه مخکې هند ته کډوال سوي دي. په هند کې یو شمېر افغان، سیک او هندو کډوال له دغه اقدامه هرکلی کوي، خو مسلمان کډوال بیا وایي چې د تابعیت په ورکولو کې باید ټول پناه غوښتونکي شامل وي. نور په دې راپور کې.
هند د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مذهبي لکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لپاره تعدیل شوی قانون پلي کوي. د هند دولت د لومړي وزیر او د بی جی پی ګوند مشر نرندر مودی په مشرۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د تابعیت تعدیل شوی قانون د اجرا وړ وګرځید. د هند کورنیو چارو وزارت هم د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې هیواد د تابعیت د تعدیل شوي قانون 2019 یا CAA 2019 موارد د اجرا وړ دي چې له مخې وړ خلک کولی شي په هند کې د تابعیت ترلاسه کولو لپاره غوښتنه وکړي. یاد وزارت زیاده کړي چې غوښتنلیکونه په اړوند ویبپاڼه کې د آنلاین له لارې راټولیږي. د دغه قانون له مخې د دغو دریو هیوادونو غیر مسلمان کډوال چې له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. اوس مهال هند د افغان سکانو او هندو مذهبي لکیو په ګډون د زرګونو افغان کډوال کوربتوب کوي چې خپل ژوند یې په هند کې په کډوالۍ کې تیر کړی دی. پرتاب سنگ یو افغان سکھ کډوال چې له 1992 کال راهیسې په هند کې ژوند کوي د دغه قانون د پلي کېدو هرکلی کوي او وایي چې د هند تابعیت په ترلاسه کولو سره به د دوی او د دوی د ماشومانو ستونزې هوارې شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ د خاطره د افغانستان د سکانو هندوانو د خاطره ډېر یو قانون راغلی دی چې مونږ خلکو ته نیشنلټی ملاویږي او مونږ خپل کاروبار کې اور نور پاسپورټ دی اغستن اور نور چې کوم کارونه زمونږ دلته بند پاتې دي هغه زمونږ کارونه کېږي. د دې خاطر دا قانون ډېر ښه دی او دا د انډیا ګورنمنټ دا قانون استریا دی. مونږ د خاطره ډېر مونږ چې څه پرابلم دی افغانستان خلکو پرابلم دی هغه پرابلم سولو کېږي. یادات اخلي نور کوم کاروبار کوي پاسپورټ په کار درس په کار درس ورته ملاویږي.
یو بل افغان سکھ کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت له مخې دی خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي.
دا زموږ لپاره یو رڼا ده که څه هم دا دویم تابعیت د مجبوریت له مخې ترلاسه کوو خو د هند تابعیت موږ سره مرسته کوي چې حکومت دفتر ته ولاړ شو هماغه اسانتیاوې چې اتباعو ته ورکول کېږي موږ هم ترلاسه کوو.
هغه وایي چې په هرو شپږو میاشتو کې به یې د خپلې کورنۍ ویزې نوی کولې چې دا به د دې د ورځني کار د پرمخ بیولو او د ماشومانو د زده کړو لپاره ډېر ستونزمن و. خو یو افغان مسلمان کډوال فرهاد چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هند کې ژوند کوي وایي چې دغه هیواد باید مسلمانو کډوالو ته هم تابعیت ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
قانون هندوستان است که
د هند قانون یوازې اهل هنودو ته تابعیت ورکوي. موږ هر څه هڅه وکړه موږ ته یې تابعیت رانه کړ. دغه قانون دی باید مسلمان افغانانو ته هم تابعیت ورکړي. له تابعیت پرته نه شو کولی بانکي اکاونټ ولرو کاروبار وکړو. ستونزې ډېرې دي باید پاملرنه وشي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیځلې واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د اقتصادي او امنیتي ستونزو له امله له دې هېواده ووتل او ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول. خو د افغان سکانو او هندوانو لپاره دا ستونزې ډېرې وې او تقریبا ټول یې له افغانستانه وتلو ته اړ شول چې ډېری یې په هند کې کډوال شوي دي. په افغانستان کې د هندوانو د شورا مشر منجیت سنگ لامبی د روانې اونۍ په یکشنبې ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې یوازې 15 هندوان او سکان له خپلو کورنیو سره ژوند کوي. د هند د تابعیت تعدیل شوی قانون د 2019 کال د دسمبر میاشتې په 11 نیټه تصویب شو چې له مخې د هند مذهبي اقلیتونه او د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش سکان، چین، پارسي او عیسویان کولی شي چې د هند تابعیت لپاره غوښتنه وکړي. په هغه وخت کې د دې قانون تصویب او اوس په 2023 کال کې پلي کېدل د هندي مسلمانانو غبرګون راپارولی چې ولې مسلمانان په دې بهیر کې شامل نه دي.
اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو خبری مجله روانه ده. اوس هم د کندوز ولایت څخه یو راپور درته اورو. کلباد د کندوز یو له هغو درو نوې ولسوالیو څخه ده چې خلک شکایت کوي چې د سرک د خرابوالي له امله ډیری وخت دوی خپل عاجل ناروغان پر وخت باندې روغتون ته نسي رسولی. په دې راپور کې به نور تفصیل واورو.
کندز د کلبات ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ د لویې لارې د خرابوالي له امله شکایت کوي. کلبات د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له تازه منظور شوو ولسوالیو څخه شمیرل کیږي. د دغې ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي د سړک د خرابوالي له امله نه یوازې چې ناروغان پر وخت روغتون ته نه رسیږي بلکې دوی خپل کرنیز محصولات هم پر وخت بازار ته نشي وړاندې کولی. د کلبات ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام سخی ازادۍ روډې ته وویل
کله چې خپل مریض انتقالوو ډاکتر ته هغه په لار کې د منځه ځي د سړک د وجه نه نو دا موږ ته لوی مشکلات دي. او برق ته ضرورت لرو، لار ته سړک ته آبادۍ ته ضرورت لرو، کلینیک ته ضرورت لرو. تحمل نه کولو کېږي دغه په حکومت کې فعلي حکومت کې دغه سپینګیرو راټولېږي او خبر هم سین وړي خبر هم ادب ته نه رسېږي د سپینګیرو د مشرانو.
د نوموړې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی انارګل د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د دې ولسوالۍ د سړک د رغولو چارې پیل کړي ترڅو د خلکو شته ستونزې هوارې شي.
ټول شیونه خراب دي، کرا قیمته ده، سړکونه ډېر مشکلات لرو، هیڅ څوک غږم څوک نه اوري. چې داسې کالبات ته ځو ماشي ډېره لاره ده، کدلته ځو ډېره ده، سړکونه خراب دي، موټروان ارزونه کوي چې ماشي موږ سړک خراب دی، موږ ته اضافه هغه غواړي چې باید سړکونه باید جوړ شي، آباد شي، کرا مرزانه شي، خلکو مشکل هم حل شي، موږ دا ارزو لرو.
د یاد شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن بیا وایي د سړک خرابوالي له امله د ولایت مرکز ته یو نیم ساعت مزل په څلور ساعتونو کې وخی.
دغه سړک موږ سړک چې دی بیخي خراب دی، اگر د سره دا موټر راشي کنه کپیر دی، موږ دغه سړک باید جوړ شي. او بل دغه پلونه مو هم سره خراب دي، موږ چې مریضان پیدا کیږي هغه په ډیر مشکل باندې قندوز ته و امام صاحب ته موږ انتقالوي، او ډیر په دوه ساعتو په درې ساعتو کې ایل رسی.
یو شمیر موټر چلوونکي هم وایي د سړک خرابوالي له امله موټر تلا وارث کوي او ګټلې پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګوي. څلوېښت کلن ګلاغا چې له لس کلونو راهیسې د کلبات امام صاحب ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي وایي
مشکل زیات درم، تمام روز جامپین مای درم، تمام روز کرای می وړی مو غاید.
د سړک خرابوالي موږ سخت په تکلیف کړی وو، هر پیره چې وهو د کرای پیسې بیرته د موټر په جوړولو لګو، موږ ته هیڅ ګټه نه پاتې کیږي. که سړک جوړ شي کرای هم ارزانه کیږي او موټر هم عوارض نه کوي. له چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ سړک جوړ کړي.
د کلبات ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او وایي چې د سړک خرابوالي ستونزه د ولایت له چارواکو سره شریک کړې ده او تمه لري چې ډېر ژر ورته پاملرنه وشي. د سیمې د خلکو په خبره د لویې لارې پر خرابوالي سربیره معارف، روغتیا، برېښنا، د اوبو بندونه او کرنه هغه برخې دي چې په تیرو کلونو کې د جګړو نامنو له امله ورته پاملرنه نه ده شوې او تمه لري چې د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي ورته پاملرنه وکړي. کلبات د نوي کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري. د دې ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د امو سیند بهیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیوال موضوع. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي دي چې دا هیواد له داسې یو نړیوال نظم سره مخامخ دی چې په زیاتېدونکي توګه د ماتېدو په حال کې دی. په دې اړه راپور له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکو په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې خپل واکمنۍ پراخه کړې، خپل مخالفان ځپلي، له نړیوالو سره یې تماسونه پیاوړي کړي او لومړیتوب ته د خپلې ایډیولوژیکې واکمنۍ راوستو ته دوام ورکوي. خو راپور په عین حال کې یادونه کوي چې له دې سره سره طالبان د هیواد د دوامداره بشري کړکیچ حل او د کمزوري اقتصاد ستونزو ته لازمه پاملرنه نه کوي. دا راپور پرون دوشنبه داسې مهال خپور شو چې د امریکا د استخباراتي ادارو چارواکي په سنا کې د توضیحاتو لپاره بلل شوي وو. د استخباراتي ادارو په راپور کې راغلي دي چې طالبان خپلو محدودیتونو ته دوام ورکوي، په عام محضر کې سزاوي ورکوي، د خلکو اعتراضونه یې ځپلي او ډېرې نجونې او ښځې له ښوونځیو او پوهنتونونو منې کړي دي. خو په راپور کې دا یادونه هم شوې چې په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د رژیم پر ضد د مخالفت احتمال کمزوری دی، ځکه ډېره برخه افغانان له جګړو ستړي دي او د طالبانو له سزا څخه ویریږي. خو په عین حال کې وسله والې ډلې ځواکمنه مشرتابه او بهرنی ملاتړ نه لري. په دې راپور کې همداراز راغلی دی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د دې لپاره چې د طالبانو د رژیم مشروعیت زیانمن کړي په افغانستان کې پر بهرنیو ګټو د حملو د زیاتولو هڅه کوي. د امریکا استخباراتي ادارې وایي سیمه ایز قدرتونه غواړي چې د افغانستان ستونزې پر ځای پاتې وي او له طالبانو سره عکس العملي چلند کوي او ورسره د طالبانو دې غوښتنې ته په احتیاط سره غبرګون ښیي چې غواړي د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. د نړیوالو ننګونو په برخه کې دا راپور یادونه کوي چې پراختیا غوښتونکی چین، سرزوري روسیا، د ایران په څیر سیمه ایز قدرتونه او غیر حکومتي لوبغاړي د نړیوال نظم او سیستم د اصولو لپاره لوی ننګونې دي. د دې ادارو د 2023 کال په راپور کې تر ډیره د امریکا د دوو لویو سیالانو چین او روسیې لخوا پر پیښو ګواښونو تمرکز شوی او دا په داسې حال کې ده چې روسیې له څه باندې دو کلونو راهیسې پر اوکراین پوځي یرغل کړی. په راپور کې ویل شوي دي چې چین د روسیې د صنایعو د ملاتړ له لارې د اوکراین په جګړه کې له مسکو سره مرسته کوي. راپور په عین حال کې د اکتوبر په 8مه پر غزه د اسرایل تر برید وروسته د سیمه ایز کړکیچ د پراخېدو د احتمال یادونه کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر اوریل هاینز په سنا کې د خبرو پر مهال وویل په غزه کې روان کړکیچ دا ویره رامنځته کړې ده چې دا جګړه نړیواله ناامني پراخه کړي. میرمن هاینز پر نړیوالو کښتیو د ایران پلوه حوثي ډلو حملو ته هم اشاره وکړه او زیاته یې کړه چې د القاعده شبکې او اسلامي دولت په څیر وسلوالې ډلې چې د هغې په وینا له حماس څخه الهام اخیستی له داسې ملاتړ څخه برخمنې دي چې کولی شي د اسرایلو او امریکا پر ګټو بریدونه وکړي.
تاسو زموږ سره له ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو په دې برخه کې د خبرونې په دې برخه کې به تاسو د ځوانانو خبرونه تاندې څنګ واورئ. خو تر هغه مخکې به د خبرونو لنډیز واورو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د نجونو او شوزو د وضعیت په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلې ده او د شوزو د حقوقي حیثیت د کمیسیون اته شپېتمې غونډې ته په وینا کې د سودان تر څنګ د افغانستان یادونه کړې او ویلې ده چې طالبانو له 500 ډېر فرمانونه خپاره کړي چې د ټولو هدف د شوزو د حقونو ځپل دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وایي چې په افغانستان کې د زرګونو کلیوالو بزګرو شوزو په ګډون لسګونو زره کروندګرو سره مرسته کړې ده. د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر بختیار سعیدوف د طالبانو له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په لیدنه کې پر سیاسي، اقتصادي، سوداګریزو همکاریو او سیمه ایز اتصال خبرې کړې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په درېمې یو ورځنۍ سیالۍ کې د ایرلند ملي لوبډلې لپاره د 238 منډو هدف ټاکلی دی. یاد سیالۍ چې نن د کابل پر وخت مازیګر 4 بجې د عربي متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شو، ایرلند یې 5 وګټله او توپ اچونې غوړه کړه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو سوځېدو څخه وروسته 238 منډې وکړې او 50 اوورونه ولوبول. په افغان توپ وهونکو کې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 9 شپېته، رحمان الله ګربز 150 او محمد نبی 48 منډې وکړې. او د روسیې دفاع وزارت په ایوانوفو سیمه کې د یوې پوځي الوتکې د لوېدو خبر ورکړی دی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاند چانګي یو بل خبرونه ته مول ازادي رادیو څخه هر کله کوم.
اول شخصا چې ګو نه وزم سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورته ځان دوم چې خدای ته ما بهایا به ته پورته ورسوي. دوی سره مې مخامخ نه کی چې شی وکم څه وایا هغه څه زمانه خسر شوی دی.
د ژوند په بیلابیلو برخو کې د طالبانو لخوا پر ځوانانو محدودیتونو افغان ځوانان دومره پتن کړي چې خپل هیواد له زندان سره تشبیه کوي.
بی سرپوخه زندان ده. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تور تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتیا موکری قدر منوتن کو ځوانان دی وهواد او ټولنې د ملا دی تیر ارزښت لري. لام دی عمل خو په پرمختللو هوادونو کې دی دوی پر روزنه ډیره پانګونه کیږي. د ژوند په اړه برخه کې آسانتیا ورته چمتو کیږي. ل ځوان فکر او ځوان انرژي څخه د مثبت کارونو په کولو کې ګټه اخیستل کیږي. خو په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر دوی باندې د ژوند ساحه دومره تنگ کړي چې نوري لار ورنه ورکه کړي ده. د کابل کابل اوسیدون کې څنګه چې د پانتون ماسله ووي، نه یوازې دا چې اوسنی حاکم نظام لزده کړو منع کړي، بلکې په ټولو هغو شخصي چارو کې مداخله کېږي چې هغه یوازې په دې پورې اړه لري.
نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي، ځکه دا محرم دی، نامحرم دی، باید غږ مو محرم شي، مخ مو محرم شي، ګرځېدل مو باید محرم شي، بازار په اسانۍ نشي وتای، محرم ځان سره راوړه، محرم خلق بده کومکی اوس ضرورت کی ډاکټر ته نشي تلای، تا بیرون آزاد ته شي ګرځېدی، ول چې جاب د صحیح نه دی، ول د څه داسې د انجنوري ټول څلوېښت کسه پنځوس کسه زندانی وو، بیرون ګرځېدل مونږ ته امن نه دی، ځکه چې مونږ ډارېږو. اول شخصا چې ګور نه وزم، سوچ راځم زه په آیات کرسی او په سورتونو ځان دوام چې خدای ته ما بهایا بیرته کور ته ورسوي، دوی سره مې مخامخ نه کې تر دې حده پورې چې وتلې لږ به فکر هغه بند شو، ارج دا بند شو. کلکونه ورزش خو انسان صحت یعنی ګټه لري، هغه خو د ورزش یا د کلب استاد سړی نه و، کنه ښځې وې. کلب ته رسېدو دروازه بندېدو ټول ښځې به وې، ولې د کلب بند کړو؟ سینګارتون کې په سړیان نه ننوتل، د ښځو پارک بیل و، د سړیانو بیل و، ولې د هغوی بند کړه؟ او که داسې څه دوام وکړه، زه باوري یم چې ډېری انجونې به له لاسه ورکړو، ځکه ټول روحان ذهنن ټول ستړي دي، ناهیلي دي. ناهیلي یو ډول
دا یوازې نجونې نه دي چې د طالبانو حکومت ژوند ور تریخ کړی دی، هلکان هم ورته ستونزې لري. هغوی وایي چې د ویښتانو او ګیرې جوړول د دوی خپل شخصي کار دی، خو نن سبا دا کار هم په خپله خوښه نشي کولی.
په هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم، خپله ږیره به مې اصلاح کول، ویښتان به مې اصلاح کول. څه محدودیتونه نه وو، نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي. هم څوک ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي، هغوی نه پرېږدي چې خپلې ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری و، زه ورسره خپله لاړم، زه خو یعنی دلته ورسره کار کوم، په دې خاطر باندې زما ګیره وه، بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله، هم ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې. سلمانۍ والا یې بیا به م کړو، وی م وهلو، سلمانۍ ورته مهر الله کوم کړه. نو که زیات څوک مجبور کړي، یا د واده مراسم یا بل شی، څوک ګیرې خپلې جوړې یا ویښتانو کې سټایل وهي، یا خو یې ځان سره کورونو ته بیایي، او یا عمل ته په خپل سترګو لیدلی حال چې یو ورځ لاړم حمام ته، حمام مې کولو، یو نفر ته ګیره جوړوله، ګیره کې ورته سټایل وهلو، پس حمام کې کېوله، بیچاره په حمام کې ورته ګیره اصلاح کوله.
په افغانستان کې پر ځوان نسل باندې بې شمېره بندیزونه د دې سبب شوي چې ځوانان هېواد پرېږدي. دوی که څومره هم له سختیو سره مخ کېږي، کډوالۍ ته مخه کوي. افغان ژورنالیست میرویس زازای چې اوس له هېواد څخه بهر اوسېږي، په دې
خپل دې ته زمینه برابروي چې هغه ځوانان له هېواده وتلو ته اړ کړي، او دې ته اړ شي چې د خپلې کورنۍ او هېواد نه ووځي او هر څه پرېږدي. دې ته داسې هم ویلی شو چې په لویه کې یو بې سرپوښه زندان دی. زندان یوازې دا معنا نه ده چې کله یو څوک په زندان کې تر میلو شاته، تورو تمبو شاته وغورځوه او هغه زنداني شي. د ژوند شرایط سختول او بې ځایه قیودات وضع کول، دا خپله په دې معنا ده چې ته یو ډېر لوی قشر یو آزاد زندان کې ساتي، او دا خپله دا کار د دې سبب ګرځي چې ډېری ځوانان په ژور خفګان اخته شي، او هغه د ژوند څه پرمختګونه او هیلې تمې چې په خپل ژوند کې لري، دوی نشي کولی هغو ته رسېدنه وکړي. اوس وخت کې په یوویشتمه پېړۍ کې دا هغه څه دي چې ځوانان په لوی لاس له هېواده تېښتې ته برابروي، او دا د افغانستان د راتلونکي لپاره یو ډېر لوی ګواښ دی چې ورځ تر بلې له افغانستان نه کادرونه په بېلابېلو لارو له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. دا هغه زیان دی چې افغانستان به په ډېرو کلونو کې جبران نشي کړی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې اوس مهال که چېرته حتی یو جرم مقرریږي، نو هغه باید له مدرسې فارغ واوسي، د مدرسې زده کړې کړي اوسي. که چېرې یو ځوان شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې کړي، د ماسټرۍ او لیسانس تر کچې زده کړې کوي، هغه بېکاره ګرځي. دا تر ټولو ستر لامل او د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه لویه ستونزه ده. بله لویه ستونزه دا ده چې د دوی په شخصي ژوند کې مداخله کول، هغه په دې معنی چې نن دې دا جامې اغوستي، نن دې ږیره خریلې ده، نن دې ږیره لنډه کړې ده، نن دې ویښتان ښه نه دي جوړ کړي. دا پخپله یو ژور خفګان ده چې یو ځوان ښار کې په آزاده توګه تګ راتګ نشي کولی، په آزاده توګه ګرځېدلی نشي، هغه څه چې زړه غواړي شخصي ژوند په توګه ترسره کړي هغه نشي کولی. دا هغه قیدات دي چې ځوانان له هېواده تېښتې ته او ژور خفګان ته اړ کوي. ډېری په اوږدمهاله کې په ټوله نړۍ کې د هر هېواد د ملا ستنې، د ملا تیر او اساسي ستنې ځوانان دي. اساسي کاري قوه او فکري قوه ځوانان رامنځته کوي، له ځوانانو جوړېږي. نو که چیرې ځوانان د داسې یو چلند سره مخ وسي او په داسې کړنو باندې دې ته اړ کېږي چې هېواد پرېږدي، هغه ځوانان البته چې په دې تېرو شلو کلونو کې زده کړې کړي دي، روزل شوي دي، د وطن دپاره یو ځانګړی احساس لري او غواړي چې د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي، دوی چې داسې په جبري ډول باندې او په تدریجي توګه باندې تر فشار لاندې نیول کېږي او اړ کېږي دوی ته چې هېواد پرېږدي، دا په اوږدمهال کې د افغانستان له تور برخلیک سره مخ کوي. چې تر ډېره داسې هم ویلی شو چې د دې جبران به ناشونی وي.
لخوا د ځوانانو په ژوند کې مداخله، د دوی قانوني او شرعي حقونه ورنه اخیستل، په ځوانانو کومې بدې اغیزې کوي او دا چې په اوس وخت کې دوی ته څه کول پکار دي؟ په یوې مارکه کې یو ورو چې د کابل د طبي پوهنتون د طب د پوهنځي د وروستي سمستر له محصلې عقلي سره شوې ده. نوموړې په پیل کې وایي
زیاتره دی هغه شیان دي چې اسلام کې حتی نشته، لکه پوهنتون بندېدل دا هېڅ اسلام کې نشته، یا د ارشګا بندېدل صحیح ده. دی باید هر هغه څه د اسلام د نظره حدود وضع کړي وای چې څه ښه دي څه ښه نه دي، هر هغه څه چې د اسلام خلاف هغه یې بند کړي وای. یعنی اول باید خپل رول او خپل قواعد ټول ته تشریح کړي وای، ټول که بیا چا نه وای عملي کړي بعد د هغه نه باید تصمیمونه نیولي وای. نو د ځوانانو دپاره هم همداسې کوم تغییرات لکه دریشینه اغوستل سړیانو دپاره، د اسلام د نظره هر هغه لباس چې عورت پټ کړي شرعي د لحاظ مشکل نه لري، دا کوم مشکل نشته. اسلام کړي دوه شي، تاسو همیش باید مثلا کالي واغوندئ. کله چې انسان اکاډمیک محیط ته ځي دا بل شی ده، هغلته دا لباس اغوستل هیڅ مشکل نشته. اما بیا هم یعنی د اسلام د نظره بخصوص هلکانو ته یعنی عورت پټ شي لباس لکه لوز لکه آزاد واوسېږي نور هیڅ مشکل نشته. نو دا قواعد وضع کول چې باید پتلون یا د اکاډمیک لباس چې کوم مخکې و هغه وانه غوستل شي، داسې فکر کوم هسې په ځوانانو باندې فشار راوستل دي. دی چې نجونو ته کوم محدودیتونه وضع کړي دي، الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو، پوهېږو چې څه باید مخکې د جمهوریت دوره کې هم اکثریت نجونو دا اسلامي جامې مراعت کولې. نو اوس هم چې کوم نجونې اسلامي جامې مراعت کوي نو دکې کوم مشکل نشته. بل کوم خاص پوهنتون چې دی نظر لري یا د اسلام د نظر دا نه ده وضع شوی چې باید فقط تور رنګي جبر راوستل او هغه سره به د اسلام نوم ورکول، دا به ښه کار نه ده. پوهنتون کې مثلا مخکې پتلون اغوسته یا به دریشي کوله، د اسلام نظر دا هیڅ مشکل نه لري. همداسې نجونو ته هغې چې کله خپل حجاب مراتوي او راتوي نه څرګندېږي، آزاد لوز کولی وي، نو هغه کې رنګ نه ده وضع شوی چې ته باید حتما تور رنګ استفاده کړي. نو که دا ټول محدودیتونه وضع دا باید اسلام د نظر وسیړل شي. ګوره اسلام کې څه محدودیت ده، هغه نه باید ډېر افراط ونه شي، ځکه چې افراط راوستل په څه کې باعث ده کېږي چې موږ اسلام په خپل ځای ډېر ښایسته دین ده، پوره دین ده، حق دین ده. نو موږ چې کله داسې افراطي کار نه کوو باعث ده کېږي چې انسانان یعنی بعض خلک ځکه چې اسلام برک مکمل معلومات نه لري باعث ده کېږي چې اسلام نه زړه تور شي او باعث ده کېږي چې خپل هېواد پرېږدي. مهمترین شی اسلام کې جبر نشته. اول باید دوی وپوهل شي، د سنتو بارک دیت معلومات ورکړل شي، د فرض بارک دیت معلومات ورکړل شي، بعد د هغه نه داسې یو تغییرات و ذکر یا څوک سفره وهل په یو څوک باندې مثلا بعضې اخار په منځ کې هغې ته به احترامي کول، دا اسلام کې نه دي راغلي او هر څوک دا کار نشي کوی. دوی باید خاص کمیټه ولري، هر څه اول دوی باید پوه کړی شي چې څه چې اسلام کې راغلي څه نه دي راغلي.
بله، کله چې ځوان نجونې بیرون ځي په دې وهل کېږي یا په دې بندي کېږي چې لباس د سم نه ده یا یوازې راوتلې څومره د ځوانانو په روحیه باندې بد تاثیر کوي؟
بالکل، لکه څنګه چې پوهېږې موږ افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، اسلامي سره یو ځای یو ډېر دروند فرهنګ لري. نو دغه خبره کله چې یو جلکۍ بیرون ته وځي او اکثرا کوم عکسونه ویډیو چې ما لیدلي اکثرا حجاب هم یعنی دوم مراعات شوی، داسې حجاب نه ده چې د غو په سر دا باید زندان ته لاړ شي یا دا ووهل شي وټکل شي د ښار مینځ کې هغې ته بې احترامي وشي. هر شی یو اصول لري که نه، د دې روحیه فوق العاده خرابېږي په افغاني ټولنه کې کله چې د یوې جلکۍ سره حتی د یو هلک سره نوم سره دا ذکر شي چې دا یو وارې زندان ته تللی یا دا په دو نوم زندان ته تللی چې دې حجاب نه ده مراعت کړی که نه، دا خپله دې ته یو پیغور جوړېږي. هغه هم داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان، نو دا به د هغې په روحیه په هر څه باندې ډېر تاثیر وکړي. هر څه نه مخکې باید دی اول لکه ښودنې وکړي، دوی ته باید وښودل شي ارزښتونه څه شی دي، یعنی عمومي معلومات اول فوق العاده باید دی شي، بعد د هغه نه داسې یو کارونه وشي. داسې نه چې یوه جلکۍ د ده په خاطر چې حجاب نه ده مراعت کړی رنجر کې کېنول شي. رنجر هغه خلکو دپاره ده چې مثلا غیر اخلاقي غیر قانوني یا داسې یو کار وکړي.
که چېرې دغه محدودیتونه په ځوانانو باندې د اوسني حاکم نظام لخوا همداسې دوام وکړه لکه څنګه چې په مرکه کې یاد شول چې دوی په مکتب بندیز ده، په بیرون تګ راتګ بندیز ده، د هلکانو په شخصي چارو کې مداخله ده، مثلا دا واغونده او دا ماغونده او ګیره داسې پرېږده او وېښتاناسې پرېږده، همداسې نجونو باندې رنګارنګ بندیزونه دا که همداسې دوام وکاندي دا به په ځوان نسل باندې چې د هېواد راتلونکی دی څومره زیات منفي اثر وکا که هغه مهم ټکی راته وایي؟
د انسان فطرت دسته چې جبر کله چې راشي، کله چې یو کار په سوپ زور کوي هغه ورته داسې ښکاري چې یعنی هغه فطرت دسته چې نه غواړي هغه قبول کړي. نو کله چې داسې مجبوریتونه او دومره په یو دفعي سره دومره قوانین تغییرېږي، یعنی باعث د دې کېږي د ټول ځوانان که نجونې دي که هلکان دي د اجتماع نه زړه تور شي، د خپل فرهنګ نه زړه تور شي، د خپل هېواد نه زړه تور شي، لکه جریان چې لري باعث د دې کېږي زموږ د ځوان فکرونه هغه د جامعې مغز چې موږ ورته وایو هغه ټول د هېواد نه لاړ شي. که دوی دا محدودیتونه وضعه کوي نو اول به مهم دا وي چې لکه ورو ورو وځي کې هغه څه چې اسلام کې راغلي هغه وځي کې اسلام کې هیڅ کله نه درغلی څو ورمره چې تحصیل دروازې دې بند شي، اسلام کې دا نه درغلی چې هلک دې حتما مثلا اوږده کالي واغوندي یا دې حتما یعنی هغه د مونږ کوم فرهنګي لباس سوده یا د عربانو فرهنګي لباس سوده هغه واغوندي. اسلام تنگ دین نه ده، یا همداسې نجونو ته نه ده وضع شوي چې دی د حتما تور رنګ واغوندي یا دی د حتما کله چې حجاب مراعت کړي او ره پټه شي. اسلام دا غواړي، اسلام نه غواړي چې ته مثلا همغه تور حجاب کوی شي چې په ده طریقه واغوستل شي چې او ره یعنی پټه نه شي همداسې هلکانو ته. نو بهتره دا ده چې کله دا محدودیتونه وضع کېږي اول د اسلام د نظر ښه وڅېړل شي، دا بیا وضع شي، بعد هغه نه ورو ورو وضع شي، پوه کړل شي که تطبیقي که دا قانون تطبیقېږي مسلمانان یو موږ اسلام ته احترام لرو، دا قوانین د دست تطبیق شي چې چاته پکې بې احترامي ونشي. کله چې چاته بې احترامي ونشي ځوانان د سرک په سر ونه وهل شي، ځوانان د سرک په سر په هغې باندې مثلا باعث دی چې یو نیم سل نفره ولاړ وي د ښار منځ کې ووهل شي وټکل شي یا جلکۍ د وخت کې دا په رنجر کې کېنول شي، نو دا څه دي چې ځوانان د هېواد نه زړه توروي. اسلام نه حتی کولی شو چې زړه تور کړي باوجود چې اسلام ټول ښایسته دین ده، حق دین ده. نو دا هر هغه څه دي چې باعث دی کېږي چې د اجتماع نه هر څه نه لرې پاتې شي.
بله، یو خو دا مسله ده چې د ځوانانو زړه توریږي، هغه کوم چې امکانات لري وطن پرېږدي دي بلې خواته. ځینې بیا داسې دي چې دوی امکانات نه لري چې وطن پرېږدي، له رواني اړخ نه دغلته دغه ځوانان څومره ځپل کېږي؟
ګورې کله چې موږ د رواني مرضونو باره کې صحبت کوو د طب د لحاظه لکه ډیپریشن د انزایټي د اضطراب چې موږ ورته وایو یا انزوا چې کله دی د اجتماع نه بېلېږي، د دې ټولو علتونه کله چې موږ شروع کوو اجتماع یا فامیل نه شروع کېږي. نو کله چې د انسان هغه فامیلي محیط او اجتماع راحت نه وي، انسان د هغه څه د صحت د لحاظه یعنی کله چې موږ دبلیو چې د لحاظ صحت تعریفو، صحت هغه حالت ده چې انسان د عصبي د لحاظه یا فزیکي د لحاظه او اجتماع د لحاظه دی روغ اوسېږي. نو کله چې موږ اجتماع ناروغه ولرو نو باعث دی کی د انسان ذهن ناراحت شي، نو کله چې ذهن ناراحت شي اجتماع ناروغ شي، نو باعث دی چې سخنا ټول ناروغ اوسي. نو کله چې موږ ناروغ اجتماع ولرو، نو څنګه موږ سمختګ ورکو؟ نو داسې تغیرات، داسې فشار راوستل هغه په ناسمه توګه، په جبري توګه، یعنی بدون د دې نه چې دوی ته وپوهول شي ارزښت په باره کې، یعنی بعضې پانټونه چې رښتیا دي، بس پانټونه چې رښتیا هم د اسلام د لحاظه باید هغه عملي شي. نو کله چې په دوی باندې داسې جبر او اکرا او د خشونت څخه کار اخیستل کېږي، باعث دی کېږي دا مختلفه ناروغیانې او د خلکو ته پیدا شي، د ځوانو بخصوص ځوانانو ته پیدا شي. د ځوانۍ دوره داسې دوره ده چې انسان پکې کافي تجربه نه لري، کافي انرژي لري، خو نه پوهېږي څه رقم استفاده کړي. نو کله چې داسې عوامل او داسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي، باعث دی کېږي دوی تمرکز کم شي، د دوی هغه اجتماع سره چې کوم روابط دي هغه کم شي. نو کله چې د یو تمرکز د چا کم شو په دغې تحصیلي او په دغې تعلیمي دوره کې، چې د دوی تمرکز کم شي، باعث دی کېږي چې دوی خپل درسونه نه هر څه نه شاته پاتې شي. نو کله چې یو شاګرد خپل درس نه شاته پاتې شي، باعث دی کېږي زمینه هر شي ته فراهم شي، چې هغه څخه یو مختلف جرمونه دی کوي شي، مختلف کارونه دی کوي شي، احتیاط هم خرابوي شي، ځکه چې ډیپریشن یا هغه استراف چې کله رامنځته کېږي، د نفر غواړي اجتماع نه لري شي، غواړي د خپل درد او د مشکلات کم کړي. نو د غوڅه په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهېږي، دغه څه د بدبختانه چې په اسانه توګه دی پیدا کوي شي، د باعث کېږي چې دا زمینه احتیاط فراهم کړي او خپل اجتماع ته ډېر مشکلات رامنځته کوي.
بله، که په دې خبرې وکړي راته چې په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی ځان له دغو ستونزو نه، چې تاسو په خپل خبرو کې یاد کړه، وژغوري تر هغه وخت چې حالات سمېږي.
په اوسنۍ دوره کې لکه فکر کوم بهترین کار به دا وي چې د دې محیط سره، د دې شرایط سره ځان سازګار کړي. نو بعض قوانین دي، قانون چې دي، یعنی د هغه مراد کول سخت نه دي د انسانانو لپاره. اکثرا قوانین چې وضع کړي هغه د اسلام نظر هم دغیری. نو په کار داره چې د اوسنۍ وضعیت کې د حد ممکنه لکه دا الکام ته چې کوم سوال شوي دي هغه مراد کړي، هم د سنجونو ته. نو کله چې دا مراد کړي، نو فکر کوم دا مشکلات چې پس ته راځي دغه څخه به حداقل جلوګیري وکړي. یعنی اوسنۍ حالت کې زه فکر کوم تمرکز ساتل، شرایط سره تطابق کول، خپل وخت نه ضایع کول، دا بهترین شی اوسي. ځکه چې که دوی وغواړي د وخت کې سرغړونه وکړي یا وغواړي چې مراعات نه کړي، نو د اوسني مشکلات نه لا ډېرې ستونزې دی ته کېدای شي چې جوړ شي. نو اوسني حالت کې په کومو شرایطو چې امکان شته، د اجتماع د نظره مشکل نه لري، د فرهنګ د نظره مشکل نه لري، نو هغې که دا عملي کړي، دا بهترین کار اوسېږي اوسنۍ شرایطو کې. اما بعضې مسایل دي چې هغه دپاره مثلا سر کېښودل، فکر کوم دا به بې عدالتي اوسېږي. لکه اوسنی حالت چې زموږ پوهنتون نشته، تحصیلي مرکزونه ټول تړل شوي دي، د حالت سره ځان تسلیمول دا به یو رقم خپل حق مثلا بې انصافي اوسېږي. نو دته هر ممکن چې مبارزه امکان لري، باید موږ ټول هم هلکان هم نجونې باید مبارزه وکړو چې تحصیل له روزۍ موږ خلاص شي، د کومه چې امکان لري، که هغه سوشل میډیا ده، که هغه خپله فزیکي مقالې لیکل دي، هر هغه څه چې باید شي د خلکو ذهنونه تغییر شي، نو دا بهترین کاری.
بله، په آخر کې اوسني نظام ته به تاسو پیغام څه وي چې کله یو څوک په یو ملت باندې حاکمیت کوي، څه ډول یو حاکمیت ولري چې ټول آرام ژوند ولري؟
بهترین نظام هغه نظام ده چې عدالت ولري، او کله چې په یو نظام کې عدالت نه وي، هغه خدای پاک له منځه وړي. نو عدالت، مینه، شفقت نظام د پاره ډېره مهمه ده چې خپل هغه څوک چې د دې د لاس لاندې د هغې باندې عملي کړي. نو اوسني نظام ته هر هغه څه چې دی کوي، هر هغه یعنی بهترین مهمترین کار چې اول باید دی وکړي، باید خلک درک کړي نظر د خلکو ته، یعنی یو دفعه دومره تغییرات راوستل بیا بېرته عملي کول دا یو شاید مثلا دته موږ د کلچر شاک ورته وایو. یعنی کله چې دی یو دفعه تغییر راولي، نو یو دفعه منل خلکو دپاره سخته ده. نو کله چې خلک نه مني، یا کوم داسې یو قصه کېږي مثلا یو جرکه ایجاب دی مراد کړي یا الک ګیره ني، هغې سره د ډېر په مهرباني برخوردګي د خشونت نه کار اخیستل، نو دا به ډېرې بدې پایلې ولري.
ډېره زیاته مننه، تا ژوندی سلامته اوسئ.
هیله کوم، هیله کوم.
دیدیونه دتان دی څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیست الله مومل او ملګری.
فاد دهر ظلم هاغ گران کوي پما سرفاد دهر ظلم هاغ گران کوي کچھ سوا پټي تو سترګو پیار مان کوي پما سرفاد دهر ظلم هاغ گران کوي دے دہر ظلم ہاغ گران کوي مروتا زما دقتل.